السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالب چارواکي د پاکستان د یو پلاوي کوربتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي او افغانستان باندې د کډوالو د راستنېدنې لویه څپه راماته ده. همدې وخت کې یو لوړپوړي امریکایي ډیپلومات ویلي ممکن د کډوالو منځ کې داعش هم راشي. آیا همداسې ده؟
نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب سلیم صاحب دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی د تاریخ اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي.
راستانه شوي یو شمېر کډوال بیا وایي چې پردای کټ تر نیمو شپو ده.
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو خو بس پردی وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کړي تا ته به وایم ماجر. نو انشاءالله امید مسته
د بهر میشتو افغانانو یو پلاوی نن کابل ته تللی چې له طالبانو څخه د نجونو د تعلیم او کار غوښتنه وکړي.
هیله ده چې زمونږ دغه جرګه ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او زمینه ورته مساعده شي.
که وخت وو د روغتیا نړیوال سازمان له هغې اندېښنې مو هم خبرو چې ویلي دي په افغانستان کې به سږ کال 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د طالبانو حکومت وایي نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږي د ګډې کمیټې ناسته کیږي. که څه هم د ورځې تر پایه د ناستې جزئیات نه دي خپاره شوي خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په دې ناسته کې د ګډون په هدف نن کابل ته رسیدلی وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې ناسته کې د طالبانو استازولي د دفاع وزارت مرستیال ښاغلی ملا عبدالقیوم ذاکر کوي. دا ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. تفصیل لا اکرام الله اکرام اور
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ښې نه ښکاري ټاکل شوې چې نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ په کابل کې د جی سی سی په نوم د همغږۍ د ګډې کمیټې ناسته ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني پلاوي مشري به د هغه هیواد ځانګړی استازی محمد صادق خان او د افغانستان به د دوی د حکومت د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر کوي. نوموړي ویلي چې دا د جی سی سی ومه غونډه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل په اسلام آباد او یو ځل په کابل کې ترسره کیږي. په بیان کې راغلي چې په دې ناسته کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي منازعاتو د هواري او د دواړو لوریو ولسونو ته د اسانتیاو په رامنځته کېدو خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د یو پلاوي په مشرۍ په دې ناسته کې د ګډون په هدف کابل ته هم رسېدلی. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جی سی سی دا ناسته له یوې اوږدې وقفې وروسته ترسره کیږي. که څه هم معلومه نه ده چې په دې ناسته کې به له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په اړه بحث وشي او کنه، خو په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی. طالبانو په جبري ډول له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او دای د اصولو خلاف بللې، خو پاکستان تل ټینګار کړی چې د خپل امنیت په خاطر دې بهیر ته دوام ورکوي. د راپورونو پر بنسټ د روان اپریل له پیله پاکستان شاوخوا 6000 د ای سی سی کارت لرونکي او بې اسناد افغان کډوال له خپل هېواد ویستلې او افغانستان ته ستانه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د دغو کډوالو نږدې نیمایي په اجباري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د افغان سوداګرو د سوداګریزو ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزو په هواري خبرې کوي. بیان زیاتوي چې عزیزي اسلام آباد ته تر تګ مخکې په کابل کې د افغانستان د شخصي کاروباري څانګې د ټولنو له مشرانو او استازو سره غونډه وکړه او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د هغوی له ستونزو ځان خبر کړ او د هواري لپاره د هغوی نظرونه وړاندیزونه واورېدل. دا طالب پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ وخت ناوخت د نښتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل کیږي. د روان کال په فبروري میاشت کې په تورخم کې د یوې سرحدي پوستې د جوړېدو په سر پاکستان د تورخم دروازه د نږدې یوې میاشتې لپاره وتړله چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې میلیونونه ډالره زیان واړوه.
د افغانستان او پاکستان پلاوی داسې مهال دغه تګ راتګ کوي چې د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او په لوی شمېر کې اخراج شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې دوه اونیو کې 20,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو ځینو راپورونو کې بیا شمیرې تر دې هم لوړې ښودل شوي. د پلاوي تګ راتګ به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د کډوالو د راستنېدو پر پروسه څه اغېز وکړي؟ همدا پوښتنه مې جرمني کې د پانتون استاد او د چارو له څېړونکي محمد اسحاق اتمر نه وکړه.
افغانستان او پاکستان یو اړخ نه دی چې مونږ دسمی قضاوت وکړو چې یوازې د مهاجرو مسله دی. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډېر مسایل شته دي چې هغه یو تفاهم ته البته ضرورت لري چې دوی دغه نیتونه په اصطلاح پاک وساتي، نو بیا کیدای شي چې یو کلي تفاهم ته سره ورسیږي. منتها هغه تجربه چې افغانان لري په تېرو کلونو کې، پاکستانیان همیشه کله چې دوی باندې مشکلات راغلي دي د دغه مشکلاتو ملامت دوی په افغانانو اچولی، او هغه فیصلې او هغه ناستې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شوي دي، بیا وروسته د څو وخت نه پاکستانیان د هغه نه پوښه سوي دي. مونږ په دې دوه درې کلونو کښې د هغه نه مخکې هم د شاهدان چې څنګه پاکستانیانو کوشش کوو چې د دغه موقعیتونو نه دوی استفاده وکړي. اوس هم د پاکستان هغه مشکلات چې هغه سیاسي، امنیتي، اقتصادي دی، کوشش داسې کوي هم نړیوالو ته دوی خوي هم خپله پاکستانیانو ته وغږي دا ټول د افغان مهاجرینو د لاسه داسې دی. افغان مهاجرین خو تقریبا دا 15-20 کاله کېږي که پاکستانیان په دې باندې صادقانه عمل کوو، نو هغوی به کیدای شي چې په دې شل کلونو کښې دوی یو برنامه درلودلی وای، دوی خبر ورکړی وای، دوی ډیټابیس درلودلی وای، دوی د نړیوال نه په دغه برخه کښې مرسته غوښتلی وای. نو دا کار دوی نه ده کړی، او خپل افغانان هم دا کار نه ده کړی. دغه ملامتي اوسني حکومت هم دی او پخواني حکومتونه هم چې وو دوی هم غیر مسؤولانه برخورد کړی دغه قضایاو سره. نو اوس زه داسې فکر کوم بیا هم که یو صادقانه نیت په دغه برخه کښې موجود وي، کیدای شي چې دغه د دوی د آیتونو راتګ او د دوی لیدنې کتنې د دې سبب شي چې افغانان د دغسې حالت نه چې اوس هغوی باندې روان دی او په زور اخیستل کېږي، د هغوی مالونه، د هغوی جایدادونه، د هغوی هستي ټول شیان ضبطېږي. نو دا خو بشري او انساني او د همسایتوب یا د خپلوي هغه تګلاره نه ده.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د افغانستان او پاکستان په مسلو کې تمکیګو په تورخم کې پاکستانی سرحدي چارواکو ویلي چې شاوخوا 20,000 کډوال د اپریل لومړۍ نیټې پر همدې لاره افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د مشال راډیو د خبریال فرهاد شینواري دې راپور ته.
د خیبر ضلع د بیا بحالۍ او رغونې څانګې مرستیال کمیشنر ارشاد علي مومند لخوا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې خواوشا 450,000 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته اوښتي، چې زیاتره پکې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي او په لسګونه پکې بیا اسناد کډوال هم شامل وو. دا مهال د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال روان دي، خو زیاتره له سند او پنجاب نه وستل کیږي. دوی لومړی په گاډو کې لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي، هلته یې ثبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اوړي. په دې کیمپ کې ورته د سیوري، پاکو اوبو او ناروغانو لپاره د علاج بندوبست شوی. د پنجاب میاوالۍ نه لنډ کوتل موقتی کیمپ ته را رسېدلو کډوالو د خپلو ځانونو ثبتولو په وخت مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسې شریک کړل.
زه پاکستان ته چې راغلی یم 50 کاله کېږي چې ما تېر شوي پاکستان کې، او عمر مې هم د 80 کلو دی، 80 کاله کلو یم وادر ده، دلته ما تېر شوي دي، دغه اوس بېرته ځم. په پاکستان کې په میاواله کې وم، دا درې ماشومان می دي دا درې ماشومان می دي او خزه می مړه ده کوم دا درې ماشومان دی او زه یم نو علاقه چې دا بغلان ولایت ته یو خلو خمره ولی سوال ده او نش یو شی د خدای نه درو بس لاس مینه مینه نه درو زه کوم ځای شی نه درو
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو بس پر دې وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تا ته به وایم ماجر نو ان شاء الله امید مسته راتلو حکومت سره به په هغه وطن کې خوشحالي او امن وي بس د خدای په دغه غواړو چې خپل وطن مو آباد او خوشاله وي.
د لنډ کوتل فلاحي تنظیم مشر اختر علي شنواري وویل چې د لنډ کوتل په دې موقتی کیمپ کې یو شمیر نا دولتي ادارې افغان کډوالو ته خواړه ورکوي او دوی لپاره د یخو اوبو بندوبست هم کړای.
د اول ورځې نه او تر نن ورځې پورې مونږ ډیلی کسانو لا خوراک ورکو اوبو ورکو او ماشومانو لپاره چې کنا چاکلیټونه تقسیمو. دلته چې د سیول رائټ فاونډیشن اف پاکستان تنظیم چلے دل تکار کا اور سرا کوم لوکل تنظیمونه چې وی فلاحی تنظیمونه چې غم راضی دلته خلکو له خوراکونه او دا ورکی خلکو ډیر زیات راضی حکومت چې غن خپل کوشش کا د پی ڈی ایم ای حکومت کیم جوړ کړه پاغه کې اورته مکمل سہولت جوړ کړه دی او بمشته دی بجلی مشته دی نور چې څومره سہولت یې هغه اورته جوړ کړی وی او دا تاون بچی ان شاء الله مونږ جاری وی.
د سند او پنجاب نه لند کوتل تا را رسیدلو افغان کډوالو ویل چې هلته پولیسو د دوی پر ضد عملیات پیل کړي او لکورونو نه په زوره وباسي او افغانستان ته لیږدوي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه ورته یوازې ویناوي شوي او د کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي شوي. د پاکستان وفاقی حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته لدې ملکا د وطلو لپاره د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړی وو او د اپریل لومړۍ نیټې نه د دوی د وستلو لړۍ پیل کړې. یو اندازې مطابق په پاکستان کې د افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 8 لاکھ ده او په پیوار کارډونو باندې هم پکې خواوشا 4 لاکھ افغان کډوال میشت دي.
په همدې لړ کې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د سولې لپاره یو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې زینو با خبر سرچینو ورته دا خبره کړي چې ممکن د کډوالو په مانس کې افغانستان ته داعش هم د پاکستان له خوا نه ایستل شي. کاغلی خلیلزاد ویلي دای هم ورته اندېښنه لري. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ همدا پوښتنه مې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوز لویان جنرال اجمل عمر شینواري نه د یوې مرکې په پایل کې وکړه.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې. دا یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې. متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپله کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوي ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بحث مطرح کړي نو اړینه ده چې دوی خپل کم کره اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې عقله باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ په نوخت باندې هغه ونیول شو هغه عملا د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه هغه پزختونه د عیش د مسیره لچې د کرخي هغه اړه کېدل. دا یې پکل هم باغي وخت کې کره معلومات وو چې باغي وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینواره صاحب همدې ته په کتو فکر کوي کو سم له پاکستان د کډوال په منځ کې دایش راتيريږي راځي تاسو وای چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي دایش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د دایش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې دایش په لومړي سر کې په ختیځ کې ځاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا وپیژنې تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنیو حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاکله دی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمې پرېکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکې د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای. لکه کوم کوټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهارایي او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدي. ولی موږ اولا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کړي دوی خپله اوس عملا د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېد چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړ پوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا ده چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه ده چې هغه د طالبانو په مخ باندې ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په هماغه ایدیالوژۍ سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي دوی هم خپل پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي.
د افغانستان د پخوانی پاوز ویان جنرال عمر شینواری وو چې آزادۍ رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د افغانستان په مسلو کې تم کېږي. ټاکل شوی چې د بهر میشتو افغانانو یو تلس کسیزه ګډه جرګه نن طالب چارواکو سره د نجونو د زده کړو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه په کابل کې خبرې وکړي. دا جرګه نن سهار کابل ته تللې. د جرګې یوې غړې زرکې مالیار له سفر مخکې ازادي راډیو ته ویلي دوی تمه لري چې دا ځلې به سفر پایله ولري ځکه دوی له طالبانو د نجونو د تعلیم او کار حقونه غواړي.
د نجونو ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي تمه لري چې دا ځلې د طالبانو حکومت سره خبرې یو ملموسه پایله ولري. دا جرګه چې په ترکیب کې اتلس تنه شامل دي او تیر کال یې هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ټاکل شوی چې نن چهارشنبه کابل ته ورسیږي. د دې جرګې یوې غړې زرکی ملیار له سفره مخکې د اپریل په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا زموږ غوښتنه ده، دا د ملت غوښتنه ده، دا د عصر او د زمان تقاضا ده او په همدغه عزم او تکل باندې موږ د خیر سره جرګه مو چې یو کال مخکې ورغلې وه بیا د خیر سره افغانستان ته ځي. هیله ده چې زموږ دغه جرګه یو ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او
دا جرګه چې ډېری غړي یې لویدیځ میشت افغانان دي تیر کال افغانستان ته سفر او طالب چارواکو سره لیدونو کتنو او خبرو د نجونو پر زده کړو د بندیز لیرې کولو په برخه کې کوم عملي پایله نه درلوده. خو د جرګې د خپل تازه سفر په اړه په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې لیږلي لیکلي دوی باور لري چې افغانستان یوازې د خبرو اترو عدالت او ټولمنلي ګډون له لارې روڼ سبا ته رسیدلی شي. په اعلامیه کې راغلي د جرګې غړي یو شمیر بااحساسه علمي او ټولنیز کادرونه دي او په هیواد کې دننه او بهر د هیڅ سیاسي بهیر برخه نه ده. جرګې په خپل اعلامیه کې دا وضاحت داسې مهال ورکړی چې د بشر د حقونو د فعالانو اتحاد په خپله یوه اعلامیه کې چې د اپریل په 15مه رسنیو ته لیږلي نیوکه کړې چې یو شمېر کسان چې د دوی په خبره طالبانو ته لابي کوي د خبریال شنونکي یا مدني فعال په نوم آزادانه ډول کابل ته سفر کوي، طالبانو سره ګوري، په غونډو کې ګډون کوي او هڅه کوي هغوی مترقي وښيي. خو په اعلامیه کې په څرګند ډول د کوم شخص یا بنسټ نوم نه دی یاد شوی. په ورته وخت کې له زده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د تعلیم اجازه ورکړي او دغه شان له نړۍ هم د ریښتیني ملاتړ تمه لري. له دې ډلې دوو تنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د استوګنې ځای په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تعلیم زموږ حساسي حق دی او پرته له زده کړې زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
ما به همدلي و حمایت واقعي نیاز داریم.
موږ ریښتیني او د زړه له کومې ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې ویناو او ژمنو ته. که دنیا او نړیواله ټولنه دغه شان زموږ په وړاندې غلي پاتې شي، موږ نه یوازې دا چې خپل نن له لاسه ورکوو، خپل راتلونکي هم به له لاسه ورکړو.
د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان د دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي د افغان نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل کېدل افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی او د دې ناورین د ختمولو لپاره باید له هرې ممکنې لارې هڅه وشي.
د نجونو پر مخ د مکتبونو تړل او د پوهنتونونو دروازې تړل د نجونو پر مخ د افغانستان لپاره ستر ناورین دی، یو ملي ناورین دی او ډېر ستر مشکل دی چې د یو هېواد نیمایي نفوس میلیونونو انسانان هغوی د خپل انساني اسلامي او ملي حق نه چې هغه د تعلیم ده محرومي، دا یو ستر ناورین ده. د دې ناورین د ختمولو دپاره د پای ته رسولو دپاره هر هلې ځلې چې وشي، که هغه سفرونه وي، طالبانو سره خبرې وي، لاریونونه وي، هغه احتسابونه وي، جرګې لیږلي طالبانو ته هغوی سره خبرې اترو کول، دا ټول مفید دي.
طالبانو په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. دغه شان دوی په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیونه څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمنې کړي او سږ کال 400 زره نورې نجونې هم په دې شمېر زیاتې شوې. د دې سازمان په وینا که چیرې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2010 کال پورې دوام وکړي، نو له 4 میلیونه څخه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولې دفتر یا یونما مشرې روز او تنبایوه بیا مخکې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. تازه بیا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د اپریل په 14مه په یوه راپور کې وویل د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار پر وړاندې محدودیتونه او سختو تګلارو زیاتېدل کولی شي په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارد زیان ورسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د روان کال تر پای بعد افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیاي خدمتونو به برخې شي. په افغانستان کې د WHO استاذ فرانس پرس خبري اژانس سره دا خبرې کړې او ویلي دي چې دا ویره وروسته تر هغه دوی سره پیدا شوه چې امریکا د روان کال په پیل کې پر افغانستان خپل مرستې ودرولې. دوی ویلي چې لوړان د میلیونونو خلک په افغانستان کې اغیزمن شوي او شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه ترل شوي. په دې اړه په مکړی د اکرام الله اکرام د راپور ته ورسره مجله هم پای ته رسیدي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځندیدلو لامل خایي د روان کال تر پای د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیاي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیاي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیاي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2015 کال تر درې میروبې پورې 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو له خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د ولسوالۍ کلینیک ته ځو هم باید سهار وخته له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو، پیدل ډېره لاره ده.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدلو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو ځل څه وو د مارو چینې تقریبا واته میاشتې وو دا بند شوی دی، نه پوهېږو چې څه یې لاندې کېدای شي. د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دلته وو ډېر ښه کار یې کوو، خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ 15 میله بل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین مرکزي کلینیک رانه لرې د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان چې دا کلینیک تللی.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزورې شوی، د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د 100 نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده، په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې 6 میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي، د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1920 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی احترامات مکبل کی قدرمن او گلالی سکون کو زبرشنا غم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص مایم د ولسم ټولګي جغرافي مضمون دوی بلسته هله دته سو ټول قدرمن زکون کی برتر او غجور او صحتمند او سټی او د صحت جمع بم پتنوی درنو زکون کو د سیس مرسته سو د نو رز لوست یو ولسم دوست نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوست په پیل شو کی به له خپل زړه سره خپل کتابچا او کلمه ورډری تر سو کولی سی د نن رز د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانم سره نوکي کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 پیل به تر شلمې سپی پرې هم چې نن قدر منو کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش، دویم د مالداری لارې چارې، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم. خوشحال زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی مرجو تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ول. لکه څرنګه چې په تېر لوست کې مرجو تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنې لارو چارو د دې ترڅنګ د افغانستان کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافي ویش په حق له معلومات ولوسته، نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کلمې زده کوونکو لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل د ذهن څخه ځواب ورکړئ. کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنه زده کوونکو، زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي؟ راځم اوسم درنه زده کوونکو لوست پر لور باندې. د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمېرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې سروي یو شکار کول مخبر بندیدوس ولا یعنی مخبر کمش باندې راغله مخکې په خو وختونه کې چې ودر نو سکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی شکارولو څخه کله چې به شکار کړو څه به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله. نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي له منځه څخه تللې او ورځ تر بلې به دوی کمېدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروفه کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمېر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت شول چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه